د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم تخنیکی چارې امانه میرزای مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې د پاکستان په اړه خبرې کړو پاکستان لا هم د تورخم لار نه ده پرانیستې خو خبرې روانې دي دا خبرې چیرته رسیدلې په دې اړه هم تر خبرونو وروسته اورېدلې شي خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د تورخم د لارې د پرانستلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرې دوام لري پولند وای دروانه مې میاشتې تر پای به افغانستان ته نور 200 عسكر واستوي او په سوریه کې د ایرانی پلوي حزب الله ډلې یو لړپوړی قومندان په یو 14 کې وشل شو پورا خبرونه وره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د تورخم د لارې د پرانستلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرې دوام لري حضرت عمر زاخیلوال نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوې ده چې د خبرو بل پړاو د ورځې په اوږدو کې ترسره شي
ما د دې تر رابطه هستم مذاکرات خود دارم با اون بالاترین مقامی که مسئول جب هستن و تصمیم گرفتن یک بحثی مهمی هم پیش رو است امیدوار است که نتیجه بده
پاکستان روسه تر هغه د تورخم پوله تړل چې افغان سرحدي ځواکونه د پاکستانیانو لخوا پر پوله دی امنیتی پوسټې د جوړولو مخاوني ولا د تورخم دوړو غاړو ته د څلورمې ورځې لپاره لسګونه کسان بند پاتې چې لراز راستون سره هم مخامخ دي پاکستان وای د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بلد څلور اړخیزه غونډه خای پروانه مې میاش کې جوړه شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وای نفیس زکریا تیر ماخم خبريالانو ته ویل اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي دوی پروګرام لرو او هڅه کوي چې پروانه مې میاش کې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه همغږي کوونکې غونډه ترسره شي خو د نوموړي په خبره په دې لړ کې باید د څلور اړخیزې غونډې ټول ګډونوال هڅه وکړي افغان حکومت بیا وایي چې تر څو پورې پاکستان د طالبانو پر ضد د اقدام په ګډون د څلور اړخیزو غونډو پخوانۍ ژمنې نوي عملي کړي په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي پولند وای دروانه مې میاشتې تر پای به افغانستان ته نور 200 سرتیری واستوي د پولند پوځ یو ویان جګړن مارک نابزدیکا د هیواد دولتي راډیو ته ویل چې دا سرتیری به په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قومندې لاندې فعالیت وکړي دا 200 سرتیری له 13 سپتمبر میاشتې راپدې خو د افغانستان د ماموریت لپاره روزنه ترلاسه کوي ټاکل شوی چې دا عسكر تر راتلونکي دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې پاتې شي پولند له 2002 کال راهیسې په افغانستان پوزیان لري او د خوست په اسماعیل خیلو او مندزوی ولسوالیو کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو کار پیل شو ځای چارواکي وای په دې خارګوټي به 225 خونکو ته یو نمونه ځمکه ورکول کیږي دوی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د خونکو د دوو نورو خارګوټو د جوړولو کار هم پیل شي بلخوا د افغان حکومت چارواکي وای جدي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د خونکو د خارګوټو غصب شوي مځکې له غاصبینو خلاصې او خونکو ته وویشي په سوریه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان په یوې 14 کې وشل شوې ده دا د لبنان د شیعه ملیشیا ته تر ټولو لوی ګزار ګڼل کیږي حزب الله د مصطفی بدرالدین د وشل کېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو په بیروت کې یو تلویزیونی چینل چې حزب الله ته نږدې دی وایي د حزب الله دا لوړپوړی قومندان د اسرائیل په هوایي برید کې وشل شوې ده اسرائیل بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي بدرالدین له هغو څلورو کسانو څخه یو چې په غیاب کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق الحریری د وژنې په ارتباط محاکمه شوی وو حزب الله په یو بیان کې د بدرالدین وژنه اعلان کړې وایي چې نوموړی له 1928 میلادي کال راهیسې د دې ډلې په ډیرو عملیاتو کې برخه درلوده دا له 2008 میلادي کال راورسته چې د حزب الله د پوځي څانګې مشر عماد المغنیا په دمشق کې په یوې 14 کې وشل شو دې ډلې ته تر ټولو ستر ګزار ګڼل کیږي د ترکیه پوځ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې اته سرتیری او د کوردانو د کارګند ګون یا پی کې کې شپږ وسلوال وژل شوي دي پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي شپږ سرتیری په هکاري ولایت کې له کورد وسلوالو سره په جګړو او دوه نور د هلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې وشل شول د ترکیې ځواکونه وایي هلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له امله سقوط وکړ د 2015 کال په جولای میاشت کې د ترکیې د حکومت او د کوردانو د پی کې کې ګون ترمنځ د اوربند موافقې له ماتېدو وروسته د ترکیه په جنوب ختیس کې د دوړو خو تر منځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. له 1904 اتم میلادي کال هیڅ لکه نه چې د کوردانو کارګر ګوند له ترکیه څخه د جلا کېدو لپاره وسله پورته کړې ده، د دوړو خو په جګړو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وشل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان یې له وظیفې وویست چې څه موده وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. د متحده ایالاتو سمندري پوځ وایي ایرک راسچ نور د اعتماد وړ افسر نه دی. د امریکا لس سمندري سرتیري په 13 جنوري میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف شول چې کشتۍ د ایران سمندري پولو ته داخله شوه. ایران د دغو سرتیرو د نیول کېدو تصویرونه چې پر ګنډو او سونه تر شان یو لوخ پاره کړل چې دې کار د واشنگتن او ایران ترمنځ اړیکې نورې هم خراب کړې. د قزاقستان د مرکزی ښار قرغندی یوې محکمې دوه کسان له تروریزم سره د تړاو په تور په بند محکوم کړل. محکمې روسی تبه خادکین په 8 او ژوماغلیف په 15 کاله بند محکوم کړ. پر دواړو تروریزم ته د تبلیغاتو، سوریې ته د داعش لپاره د افرادو د استخدامولو تور لګېدلی دی. د قزاقستان حکومت وایي د منځنۍ اسیا سلګونه اتباع دا مهال په سوریا او عراق کې د داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په لیکو کې جنګیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اتلانتیک د شمال د 5 هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او آیسلند د مشرانو باراک اوباما ترمنځ خبرې به د سوریې د روسیې د مخ په زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو، د سوریې د جګړې او اروپا ته پر کډوالۍ متمرکزې وي. د روسیې لخوا په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمې الحاق د مسکو د شمال ګاونډیانو ته خبرداری ګڼل شوی دی. متحده ایالات غواړي چې د روسیې د پوځي فعالیتونو پر وړاندې د اروپا د شمال خپلو متحدانو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. په اروپایي چارو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار چارلز کوپچن ویلي د اتلانتیک د شمال د هیوادونو له مشرانو سره نننۍ کتنه دا پیغام رسوي چې واشنگتن د دې سیمې د امنیت په مسأله کې په ژوره توګه دخیل دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو په نه ځپلو تورن کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا اعلان وکړ چې روانه میاشت به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو پر لارو چارو څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. بلور ته په کابل کې د سولې عالی شورا هیله منه ده چې په 2 ورځو کې به شاید د سولې خبرې له حکمتیار سره نتیجه ورکړي.
د حزب اسلامي هیئت سره چې کوم خبرې روانې لیلا الحمد مخکې ورسره تللي وو، چې کوم اساسي ماده وې تقریبا ورسره توافق ته رسېدلی وو.
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د تورخم د لارې د بیا پرانیستو په اړه غږېدلی وو.
ما د سهار نه څو بحث درلودي، یو مهم بحث او مجلس مون د دې ورځې په اخر کې ده.
ستاسو اسمه سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پاکستان د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې په نه همکاري تورن کړ. ولسمشر غنی پرون په لندن کې په یو تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت د پاکستاني طالبانو د ځپلو په برخه کې تر وسې وسیع هڅه کړې، خو پاکستان د هغو ډلو پر ضد هیڅ هم نه دي کړي چې د پاکستان په خاوره کې دننه د هغو مرکزونه او ځایونه ښکاره دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر اشرف غنی وویل افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې له پاکستان سره د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، خو پاکستان دا کار نه دی کړی. ښاغلی غنی تیر ماښام د برتانیا د سلطنتي متحده خدماتو په انسټیټیوټ روسی کې له وینا وروسته په خبري غونډه کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات یاد کړل، خو ویل چې اسلام آباد په پاکستان کې د ډیره افغان طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی. د پاکستاني طالبانو تحریک یو بې ځایه شوې پدیده ده چې د پاکستان د 2200 کسیز ځواک له عملیاتو وروسته ټوټې ټوټې شوه. موږ د دې ډلې د مشرتابه پر ضد څو ځلې عملیات وکړل. کمولا فضل الله وساوي لري په دې کې زموږ ګناه څه ده، خو د پاکستان حکومت د حقاني شبکې او طالبانو د مشرتابه پر ضد یو عملیات راښودلی شي؟ آیا ادرسونه یې نه دي ورمعلوم؟ هغه په کوم ځای کې راټولېږي، چیرته غونډې کوي، آیا په ښکاره غونډې نه کوي، په ښکاره کسان نه استخداموي او په ښکاره وسله نه ترلاسه کوي؟ افغان ولسمشر په دې تحقیقاتي مرکز کې په خپلو څرګندونو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او ویې ویل د دې ډلې لوی کمپونه د افغان امنیتي ځواکونو د 15 پوځي عملیاتو په نتیجه کې له منځه وړل شوي دي. ولسمشر غنی همداراز یادونه وکړه چې پاکستان د افغانستان پر ضد نه اعلان شوې جګړه پیل کړې. ښاغلی غنی وویل پاکستان همداراز د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې خپله ژمنه چې طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کوي ترسره نه کړه. سلور وړو دولتونو پر یو پلان موافقه کړې وه او مکلفیتونه په خاص ډول پاکستان ته متوجه وو. د دوی مکلفیت دا و چې که ثابته شي چې طالبان نه پخلا کېدونکې ډله ده، نو پر ضد یې باید له زور څخه کار واخیستل شي، خو موږ لا هم د دوی پریکړې ته انتظار یو. اسلام آباد تور لګوي چې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي، خو د افغانستان اوسنۍ او پخوانیو حکومتونو پر پاکستان تور لګوي چې د طالبانو او حقانی شبکې مشران په کوټه او شمالي وزیرستان کې دیره دي او په افغانستان کې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد حمله تنظیموي.
د افغان ولسمشر څرګندونې مو د احمد تکل په راپور کې واورېدې. اشرف غني وویل څلور وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په تیرو څلور اړخیزو خبرو کې موافقه کړې وه که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د هغوی پر ضد به پاکستان اقدام کوي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په اسلام آباد کې تیره ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې تمه ده د روانې میاشتې په ترڅ کې بیا څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې او افغان طالبان د خبرو میسته دراوستلو په لړ کې خای د سلور هیوادونو سرورخیز کمیټې پنځمه غونډه په روانه میاشت کې وشي. دا څرګندونه د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وایي نفیس ذکر د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته کړي. که څه هم ښاغلي ذکر د سرورخیز کمیټې د پنځمې غونډې د جوړېدو په اړه هیله مندي ښودلې، خو نوموړي دانې دي ویلي چې دا غونډه به د روانه میاشت په کومه نیټه جوړه شي. نفیس ذکر د سرورخیز کمیټې د راتلونکي غونډې په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي پروگرام لرو کوشش کوو چې خای په مې میاشت کې سرورخیز کارډینیشن کمیټې پنځمه غونډه جوړه شي. که څه هم د غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو همدا میاشت مو په ذهن کې ده. په ورته وخت کې به افغان طالبان د خبرو میسته د راوستلو کوششونه هم جاری وي. د تیر کال په وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه په جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس کې د افغانستان د سولې بهیر د مرستې لپاره د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو یو څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوه. که څه هم دغه کمیټې تر دې د مسلو غونډې کړي، خو تر دې د میلا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار نه ده هواره کړې. د خارجه چارو وزارت بیان یو ځل بیا ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو پیلولو لپاره به هڅې روانې وي. د دې سره اړخیزې کمیټې د هیوادونو ګډ مسولیت بلله او ټینګار یې کړی چې د مذاکراتو میز ته راتلل د ټولو وسلوالو ډلو په ګټه دي او له دې لارې هغه څه ترلاسه کولی شي چې له بل لارې نشي ترلاسه کولی. نوموړي همداشان وسلوالې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل ګران کار بللی او په دې لړ کې د حوصلې او زغم یادونه هم کړې ده. د څلور اړخیزې کمیټې د بلې غونډې خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د طالبانو تر خونړي برید وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترخې شوې دي. افغان چارواکو تر دغه برید وروسته پر پاکستان نیوکې وکړې او ترې وې غوښته چې د خپلې وعدې له مخې د دغو وسلوالو پر خلاف قانونه پورته کړي چې د دوی په وینا د پاکستان خاوره د افغان حکومت پر خلاف کاروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله مندی چې په دریو اونیو کې د کابل، اسلام آباد، پیکنګ او واشنگتن د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. بلورته نن په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. له زاخیلوال سره له یوې خبرتیا وروسته مرکه لرو.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
ولایت په ولایت پاک راپو او بخښي ولایت په ولایت پروګرام نن د نورستان ولایت ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او خپل نظریات د ساجی رډو له نورو اوریدونکو سره همدارس خبرونې لمیل منو سره شریک کړي. اوس په مخه کړو پاکستان ته. د تورخم دروازه له څلور ورځو راهیسې تړلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د سرحدي ځواکونو استازو څو ځله تر اوسه پورې په دې ارتباط له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو دغو خبرو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی او نن هم غونډې ورسره کړې دي. له زاخلوال سره مې خبرې وکړې او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړله چې دغه ستونزه به څه ډول هواری شي.
ما دلته خصوصا د هغو مقاماتو سره یې چې په دې اړوندې تبن تصمیم نیولی دی یا صلاحیت ته دغې وظیفې لري، هغې سره ما د سهار نه څو بحث درلودي. یو مهم بحث او مجلس مونږ د دې ورځې په آخر کې دی. زما امیدواري دا ده، البته واده به مشکله وي ځکه چې مونږ هم یو موقف لرو، نو اضافه بحث به ما غوي چې د خپل موقف نه په دفاع سره یو نتیجې ته ورسېږو. او د دې نتیجې په پایله کې طبعا هم دغه کړکېچ یو څه هوار شي، حل شي، او هم د تورخم لارې بېرته پرانیستل شي.
زاخلوال صاحب، تاسو ویل چې تاسو یو موقف لري، افغانستان یو موقف لري، د افغانستان موقف څه شی دی؟
تفصیلات ډېر نه شم تللی. هغه دا دی چې دلته دوی یو سیمې خاردار چې دی رښتیا ده چې د صفري نقطو نه، البته دوی وایي چې سل متره داخل کې دی، خو د دېرش نه تر پنځوسو زموږ طرف وایي. په هر حاله کې په دې مخکې بحث شوی او دسنه چې بحث نه شوی توافق هم صورت نیولی و، دسنه چې نه نیولی، خو هغه توافق په یو سلسله د نورو توافقاتو کې و. نو زمونږ د خوا البته مسؤول ارګانونو موقف چې منطقي موقف دی، هغه دا دی چې په دې سلسله د دوه درې توافق کې چې صورت نیولی دی، چې یو یې تطبیقېږي همزمان دې هغه نور هم تطبیق شي. چون دا یو توافق دی چې دواړو طرفو مخکې سره البته په دې باندې مجالس نیولي دي او یو نتیجې ته رسېدلي دي. د هغه مغې نتیجې په رڼا کې او د هغې د تطبیق په صورت کې به حل د دې شونې اوسي، او امید هم دا دی چې په هماغه شکل باندې یو حل راوباسو.
یعنی ستونزه لکه څنګه چې تاسو یو څه ناڅه تشریح کړه، یو څه زړه ده او پخوانی ده، او کنه بل ورته بله، او کنه داسې ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونه هم وي، ځکه چې په دې وخت کې د افغانستان او د پاکستان روابط داسې بهتره نه دي لکه څو میاشتې مخکې چې.
هغه ولې تاثیر لري؟ عمومي وضعیت سیاسي او د اړیکو تبن په دې موضوعاتو باندې تاثیرات لري. داسې موضوعات که په یو بهتر ماحول کې په اسانه حل کیږي، په یو دشوار ماحول کې چې وسی لرو یو څه ستونزمن کیږي، نو هغه مغلقیت شته. عمومي فضا د روابطو ډېر ښه حالت کې نه ده، دا ورباندې تاثیر ګذاره ده. سیاسي موقفونه او نور موقفونه تبن چې سره په تضاد کې دي ډېر ښه نه دي، دا ستونزه شته. خو په دې ټولو نیولو سره تبن بیا مذاکره د لارې حل دی. مذاکره به کوو، خپل موقف سره بیا هم په هغه چارچوب د مذاکرې هم هغه زموږ کوم تصامیم چې پخواني دي او هغه موقفونه چې په هغې باندې تبن مونږ خپل پخواني بحثونه د دوی سره لرلي دي، د هغې سره په نظر کې نیولو سره به زما امید دی چې وبکړی شو چې یو 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 حل وبس.
زاخیل ول صاحب، ځینې کسان چې په تورخم کې دي انتظار دي یا د ډیورنډ کرښې له هغه خوا افغانستان خواته ځي یا د افغانستان لخوا د خیبر پښتونخوا په خوا روان دي، هغوی له ځینو مشکلاتو سره مخامخ دي، څه فکر کوي د دوی دغه مشکل به یو ډول د افغانستان خبرې تر تاثیر لاندې رانولي چې له پاکستان سره ځینې خبرې ومني؟
نه نه نه، هغه ما پرون نه لیکلو چې افغان خلک د فشار نه راوړي، چې خوشبختانه نه راوړي. مونږه مهنتونه په خوام غالل دي، وسیم غالل شو، زورون کې دي، ماته لپاره ولې نه دي زورون چې خپل مریضان ګورم چې په یو بد حالت کې پاتې ستا دي، خو ته یا اخوال ته دا وي د شوار انتقال کې دي. هغه څنګه خبره ده من هذه الفرق ماتا مجر طبعا ملي جات شي ملي راه طول لافورس دي انه باغيتي تاسم ديسان كون نور دي ديسان بركون ان شاء الله ان شاء الله داغي تاسيل لا مدير لا دي سارا دي جوال الشخصي عاتي في ارخ من تلاخو خو هغه خو تاسيل لا درازي مگر تسنیمی ارخ که پنده آغان و بیاده دیل جدا ساتو
زخیل والسب مننه
لطاسنه
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ایس بی اسلامي سره د سولې په خبرو کې پر مهمو مسایلو موافقه شوې او راتلونکي یک شنبه به دواړه لوري خپل روسي دریځ اعلان کړي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ مذاکراتو کې ښه پرمختګ شوی. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د سولې عالي شورا وایي چې د دغې شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره به د سولې خبرې راتلونکې یکشنبه نهایي سي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري پر مهمو ټکو موافقې ته رسېدلي دي. د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره په مذاکراتو کې اساسي خنډونه له منځه تللې او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر ژر به پاتې موارد هم حل سي.
د حزب اسلامي هیئت چې کوم خبرې روانې لیلا الحم مخکې ورسره تللي وو یو حدث پورې چې کوم اساسي مادې وې تقریبا ورسره توافق ته رسېدلی وو. ځینې معمولي خبرې پاتې دي چې یک شمې په ورځ باندې به نوې خبرې سره ستاسو په خدمت کې به یو انشاءالله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د مذاکره کوونکي پلاوي او حکومت ترمنځ له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې جریان لري. دواړه لورو د خبرو له پیلېدو سره پر یوې 15 مادې طرحې بحثونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د مشرانو د نمونه ایستل، د اسیرانو خوشي کول، افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول، د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب اساسي غوښتنې دي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال دا ونویل چې له حزب اسلامي سره به د سولې وروستی تفاهم لیک کله لاسلیک کېږي. جمهور ریاست هم د دواړو لورو ترمنځ د وروستي سند د لاسلیکېدو وخت نشي، خو وایي چې د سولې مذاکرات د یوې ورځې یا اونۍ کار نه دی. د ولسمشر مرستیال ویند د واخان مینهپال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي اساسي غوښتنې د ولسمشر تر څېړنو لاندې دي او په خبره کې دغه غوښتنې د قانون خلاف نه وي نو مثبت ځواب ورکړي.
خبرداري
کې رئیس جمهور د سفر لاندې دی. تاسو خبري اسي ولسمشر په سفر کې دی. ولسمشر ته د حکمتیار صاحب غوښتنې به چې کله له سفر راسي و به ګوري او هغه غوښتنې چې د قانون او نړیوالو موازینو سره مخالف نه وي و به مني
قبول
دره. او موږ غوښتل په دې اړه د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوي نظر هم ولرو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره بریالي نسو. خو له دې وړاندې دغه پلاوي یو غړي کریم امین ازادي راډیو ته ویلي و چې شاید ځینې کړي له حکومت سره دغه حزب د سولې د موافقت نامې په وړاندې خند جوړ کړي. له دې سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې ګونګې دي. یو له دغه کارپوهانو څخه حاجي سید داود وایي د سولې په مذاکراتو کې د حزب اسلامي غوښتنې او د حکومت ځواب باید خلکو ته روښانه وي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د ورځې لخوا لوو تر وو خبرونه لري او د ماښام لوو د سهار تر وو بجو پوري آشنا راډیو په منځني صفه دولس پښنوي په افغانستان کې خبري شي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوسوی ولسوالۍ کې د شونکو د نوي شارګوټي د جوړولو کار پیل شو. ځای چارواکي وایي په دې شارګوټي کې به 215 شونکو ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. دوی زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د شونکو د دوو نورو شارګوټو کارونه هم پیل شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 215 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جریبه ځمکه کې آبادی کی د خوانځیو پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوی دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
کې 225 نمرې دي چې څلور ولسوالیو استادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه د شاپور دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدال وړ.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوي تر څو د حکومت غصب شوي ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خرګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو له منګولو آزادي کړي. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مسله نږدې تعقیب کړي. نوموړي د خونکو د خرګوټو د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل،
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلال آباد ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې بالخصوص د معلمینو د خرګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاسته راوړنې درلودلې او نن تاسو ګوره عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاسته راوړنې لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خرګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوي د حکومت له دې اقدامه خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې صحیح یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږه تسلۍ په اړه به د نو وروسته به د وظیفې اجرا ته په ښه شان دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سماوات په دښته کې د ښوونکو یاد خرګوټی د ځایي چارواکو لخوا دوه سری مخکې هم پرانستل شوی خو سیمهوالو او دعوهګیرو قومونو یې د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
په خوست کې مو د ښوونکو د نوي ښارګوټي د کار د پیلېدو راپور اورېده. بل لور ته د نورستان په مرکز پارون کې د 2000 ټنو خوراکي موادو د ساتنې لپاره د ګودام د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې اړه لسمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د بیړنیو پیښو لپاره د موادو د ساتلو هیڅ ځای نه موجود، نو د همدې ستونزې د هواري په نیت د کرهڼې او مالداري وزارت ته د یو ګودام رغول وړاندیز کړی و چې هغوی هم د دوی غوښتنه ومنله او په پارون کې د 2000 میټریک ټنو خوراکي او نور اړینو موادو په خاطر بودیجه منظوره کړه.
ګودام د نورستان د پاره ستراتیژیک ګودام دی چې د 2000 ټنه مواد په دې کې ذخیره شي او په دې باندې به د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی په هغې نیول کېږي او د سختو حالاتو دپاره چې هر وخت کې وي دغه ګودام به دلته ډېر مهمید واقع کېږي.
هغه وایي یاد ګودام به د یو کال په موده کې په پاخه او اساسي ډول ورغول شي چې ورسره به اصلاح شوي تخمونه او د بیړنیو پیښو دپاره له مرکز او خیریه موسسو لخوا کېدونکې مرستې وساتل شي او د اړتیا په وخت کې به دې ته ضرورت نه وي چې دوی له کابل څخه د مرستو په تمه شي.
دغه ګودام د وزارت زراعت لخوا نه جوړیږي او د یو کال په موده کې به تکمیلیږي. د دې ګودام باندې به 3.3 میلیون افغانۍ مصرف راځي. دا ګودام به په پاخه او اساسي ډول جوړیږي، تقریبا 2000 میټریک ټن موادو زیدو ګنجایش به لري.
والی وای په دې نږدې ورځو کې به د ایچ ټی وی د کانال د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د یو شمیر نورو دولتي دارو ودانیو د بنسټ ډبرې هم کېږدي چې پرې به په لسګونو میلیونه افغانۍ ولګېږي. هغه له ټولو هغو ساختماني شرکتونو چې په نورستان کې کار کوي غواړي چې خپل کارونه دي په سمه توګه ترسره کړي او هیچا ته دې رشوت او برخې نه ورکوي او که هر چا ترې د برخې غوښتنه وکړه د ولایت مقام ته دې خپل شکایت ورسوي څو مفسدین ونیسي او سزا ورکړي. نورستان د هیواد شمال ختیځ کې لری پروت غرنی ولایت دی چې په تیرو څو کالو کې د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې په نوم په میلیونونو ډالر او افغانۍ راویستل شوي، خو په نورستان کې د آبادۍ په ځای شخصي جیبونو ته تللي او دغه ولایت د پوخا په څیر له آبادۍ او بیا رغونې بې برخې پاتې شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین لزابل علی کی کاسا زر ټاپی او داسې نورې غټې پروژې به د افغانانو د بیکارۍ ستونزه حل کړي. خاکسار لزابل علی کی له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل یو نیک ګام دی. فتانه عثماني لیکي خدای دې وکړي چې دا ځل څلورمه څلور اړخیزه غونډه طالبان سولې ته وهڅوي. محمد اسلم عزیزی له کونړ لیکي هیله ده چې د تورخم لار ژر خلاص شي چې مسافر خپلو کورونو ته ورسی شي. اسلم ارمان له خوست لیکي کده تورخم لار ژر خلاص نشي دواړو هیوادونو ته ستونزې جوړولی شي. او میرویس هلمندی لیکي افغانان باید ټول یو لاس شي چې پاکستان ولې تورخم بند کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د تورخم لاره د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره هم بنده ده او په اسلام آباد کې به د افغانستان سفیر وایي چې د دې لارې د پرانستلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرې دوام لري. پاکستان وایي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بل څلور اړخیزه غونډه ښایي په روانه مې میاشت کې جوړ شي. اسلام آباد دا خبره په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت وایي پاکستان د دې ډول غونډو پخوانۍ ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي. پولند وایي د روانې مې میاشتې تر پایه به افغانستان ته نور 200 سرتیري واستوي. دا سرتیري به د قاتم ملاتړ د ماموریت تر قمندې لاندې فعالیت کوي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو کې د ښوونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په سوریه کې د حزب الله یو لوړ پوړی قمندان په 14 کې وشل شوی دی. حزب الله وایي د مصطفی بدریدون وژنه دوی ته یو سخت ضربه ده. د ترکیه په زوی د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې اته سرتیری او د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کے کې شپږ وسلوال وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان له وظیفې اوس چې سمو د وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. او د قزاقستان د مرکزي ښار قرغندي یوې محکمې دوه کسان له تروریزم سره د تړاو په تور په بند محکوم کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې افغان سوداګرو ته د تورخم لارې د بندیدل عمل په لکونو ډالر زیان رسیدلی دی. د دغه خونی د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان سوداګرو په مالونو ډکې زرګونه لارې د تورخم بندر دواړو غاړو ته بندي ولاړې دي. شغلی پسرلی وایي چې په اکثرو دغو لارو کې خوراکي مواد، ترکاری او میوه باندې چې د سختې ګرمۍ له امله یا لمنځتللی او یا هم د لمنځتلو په حال کې دي.
زرګونه لارې دې خواته او خواته ولاړ دي او په تمه دي چې دوی باید ورته لار خلاص کړي او دوی خپل اموال باید زر در زر ورسوي. دغه لارې کې خوراکي توکي دي، سبزیجات دي، میوه‌جات دي، دا هغه مواد دي چې زر خو ساکيږي. تر اوسه موږ تجاران لپاره سخت ضربه ده. هر لارې په زرګونو ډالر باندې، په لکونو ډالر باندې اموال بار دي.
شاغلي پسرلی له حکومتي چارواکو د دغستون د حل غوښتنه وکړه. له څلورو ورځو راهیسې د پېښور جلال آباد ترمنځ د تورخم بندر د مسافرو او ترانسپورتي وسایطو په مخ تړلې دي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د اوبو د نه ویشتو بندونو د جوړېدو تدارکاتي چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر اعظمی نن ازادي راډیو ته ویل وزارت د تجمن دي چې د دغو بندونو تدارکاتي چارې به په شفافیت سره ترسره کړي.
وزارت انرژي او آب تلاش لري چې
د اوبو او انرژي وزارت هڅه کوي چې په نهویش ولایتونو کې د اوبو د بندونو تدارکاتي چارې سش کال پای ته ورسوي. اوس مهال د اوبو د بندونو تدارکاتي چارې روان دي او وزارت به په شفافیت سره دغه چارې ترسره کړي.
شاغلی اعظمی ویل دوی هڅه کوي چې خصوصي کمپنۍ هم د وهڅوي چې د اوبو پر بندونو پانګونه وکړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د دغو بندونو په جوړېدو سره به د کرنې په سکتور کې مثبت او د پام وړ بدلون راسي او ډېره برخه انرژي به په کور دننه تولید شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدل شي. البته په راډیو کې په منځنۍ صفه 12:29 مو خبرونه خپرې شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، پکې ساسو پر حساب شوي پیغامونه خپاره کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د اروپا د سترو بانکونو مسولانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وکتل او له ایران سره د تجارتي معاملو پر بیا پیل خبري وکړي. دوی غوښتل چې له جان کیری دا ډاډ ترلاسه کړي چې له ایران سره معاملې له سره پیل کولی شي، خو دوی لا هم داسې پلان نه لري. د انګلستان سټانډرډ چارټر بانک او د فرانسې بی ان پی پاریبا بانک چې پخوا هم پر ایران د امریکا د بندیزونو د ماتولو له امله میلیونونه ډالر جریمه شوي وو، په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې خپل پلان یې نه دی بدل کړی. جزئیات فرشته جلال زوی په راپور کې.
د فرانسې او انګلستان دوه سترو بانکونو بی ان پی او ستاندرد چارټر بانک پرون اعلان وکړ چې د هغو مشتریانو منلو ته نه دي تیار چې په ایران کې اوسي. د بانکونو ویلي چې دوی په ایران کې د شرکتونو او تجارتونو خاوندانو بانکي حسابونه نشي پرانستلی او بانکي معاملې نشي ورسره کولای. د فرانسې د بانکونو ټولنې عمومي مشر پرون وویل چې د عدم اطمینان فضا له ایران سره د نړیوالو تجارتي روابطو ټینګولو ته خنډ جوړ کړی دی. د فرانسوی لوري په وینا د امریکا او اروپا په بانکي او مالی سیستم کې فرق د مالی شرکتونو لپاره ستر خنډ جوړ کړی دی. د دویچه بانک مسول جان کراین چې پرون د امریکا د بهرنی چارو له وزیر سره وکتل تایید کړ چې پر بانکونو ډیر فشار دی څو له ایران سره تجارتي او بانکي معاملې پیل کړي. جان کراین څرګنده کړ چې پر ایران لا هم د اروپایي اتحادیه او امریکا زیات بندیزونه پر ځای دي، نو دویچه بانک له ایران سره پر تجارتي او بانکي معاملو بندیز نه دی لري کړی. ستر بانکونه په ځانګړي ډول له ایران سره د ډالرو پر تبادله د امریکا بندیز ته اشاره کوي، ځکه داسې بانکي معاملې ټولې د امریکا له بانکي سیستم تیریږي. امریکا لا هم پر ایران دا بندیز نه دی لري کړی. د نړۍ ټول ستر بانکونه له امریکایي بانکونو او مارکیټونو سره ډېرې پراخې اړیکې لري او د هغوی لپاره سخته ده چې حتی د هغو معاملو د ترسره کولو پر مهال چې د اټومي موافقې پر اساس اجازه ورکړ شوې لږ تر لږه د تخنیکي ستونزو او تېروتنو. نړیوال بانکونه همدارس په امریکا کې د جمهوری ریاست تر روانو ټاکنو پایلو ته ګوري چې په نومبر میاشت کې به وسی. د ولسمشرۍ لپاره د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند ممکن کاندید ډونالد ترامپ او په عمومي ډول جمهوری غوښتونکو غږ کړی چې د ایران پر ضد به سخت دریځ خپل کړي. بانکونو له ایران سره د سوداګریزو معاملو د بیا پیل لپاره د امریکا له خزانه وزارت غوښتنه کړې چې دوی لیکلی تایید ورواستوي څو په آینده کې د ستونزو مخنیوی وشي. په دې ډول بانکونه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له ایران سره د تجارتي معاملو په صورت کې د امریکا له لوري له ممکنو انتقادونو خوندي دي، خو واشنگتن د داسې سند په ورکولو کې زړه نازړه دی ځکه ویره لري چې شای د امریکا د هغو بندیزونو نرمیدل څرګند کړي چې د بالستیک میزایلو د پراختیا او د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله لا هم پر ځای دي. یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له دې امله د بانکونو مدیرانو ته د جنګ کې ډاډ ورکولو هڅې چندان ګټه نه ده کړې. د بانکونو د وروستي خبرګون د امریکا او د نړۍ د نورو قدرتمنو هیوادونو لپاره چې ایران ته د اټومي موافقې د عملي ګټو د څرګندولو هڅې کوي ښه زیری نه دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون یې له جان کیری او د یوشمشترو بانکونو له مسؤلانو سره کتلي وویل چې نړیوال قدرتونه باید بانکونو ته قناعت ورکړي چې ایران د پانګونې لپاره خوندي ځای دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي طاهر روشن
ګران دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ دغه دی ستاسو د نن ورځې د خوښې د خبرونې وخت را رسیدلی او زه تاسو روشن د هغه د جوړولو او وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو په دې ورځو کې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکې ماشين کې ستاسو دوستانو یو زیات شمیر پیغامونه د سولې د بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د ځای کې دوه په حق لوه چې موږ د نور پیغامونو پر څنګ د پروګرام په زیاته برخه کې ستاسو دغه پیغامونه ځای کړی او بل کومه تفسیری یې درته خبرو. یو موضوع چې د یادونی وړ ده هغه دا ده چې لطفاً کوشش وکړي چې خپل پیغامونه د امکان تر حده لاند او واضح ثبت کړي، ځکه کچې ستاسو پیغامونه ډیر اوږد وي نو دغه پروګرام د وخت محدودول لامل به په بشپړ توګه خبره نشي. او هم هڅه وکړئ چې پیغامونه مو واضح او روښانه وي ترڅو موږ او نور اوریدونکي دغه په مطلب او مقصد باندې پوه شو. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه بشیر احمد کریمی ام د فاریاب د ولایت او شیرین تگاو د ولسوالۍ د تخوجی د قریه اوسیدونکي، خو فعلا تاسو د ایران څخه زحمت درکوم. افاصل سلام، زه د افغانستان دولت څخه غواړم چې د ګلبدین صاحب حکمتیار دغه سوله ومني. د دیدن هیڅ قید شرط او د خپل د ځای د افتخار چې د لبیک ویلې دی د اشرف غني صاحب غوښتونکو ته، او اشرف غني صاحب دې هم داسې نه کوي چې د شرطونه دې وتکشي. دیدن هیڅ قید شرط، خدای هم اسلام هغه هم اسلام، او یو هیوادوال یو، او چې دی د جګړې څخه لاس کړی دی او د ځای د افتخار چې د افغانستان د اسلامي دولت سره پیوستون اعلان کړی دی. نو اشرف غني صاحب ته دا څخه هیله کوم چې دی دې هم ژر تر ژره دا شرطونه ځینې ومني، او امیدوار یم چې دا سوله موافقت ته ورسي، دا به ښه پایله وي انشاءالله الرحمن و من الله توفیق. خدای دې مو مل ساله او مل سم مختم شي. السلام علیکم، عبدالله احمد زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیردم. ښاغلی ګلبدین چې راځي په کابل کې کشمکش به جوړ شي، خلک ورباندې راټول شي. نو زما په نظر د راتګ افغانستان په امنیت باندې کوم تاثیر نه لري، نه به افغانستان د نورو ګواښونو سره مخ شي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کاروونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام از دې اجر رساله نه ته سره غږیږم. انجینر ګلبدین ته د خپل خیر ورکی کدا فکر د خپل کړی او کوچاو ته ویلي، او دای دې خپل په خیر ولي، او خدای دې دې مونږ د افغانستان د دې خاورې د دې ملت لپاره دې د سولې یو زیری وګرځي او الله دې په خیر راولي.
السلام علیکم، زمو ترمه د پرارو د پرا د ولایت د پرارو د ولسوالۍ څخه زنګ وم. سید محمود هغه په یو وخت د اسلامي د جی بی یو کمانډان په پرا کې امانی دا د اسلامي چې دغه سود په کار یې اچولې ده، په دار یې را برکړې ده، دا دې څه کار دی؟ اما زه دا خلکو چې ګورم دا داخله وو بارانیان چې دي دغه سود به پرې نه دي چې دا سود ساتو ورسېږي. مونږ دې اسلامي سره چې دا د سوري شورا معنا وسره ناست ولاړ و ناست کوي په دې ارزي کې په دې ارزي کې د اسلامي سره دې موافقت نه سره ته دی ول د دې خو شاعت تقاضا نه ده. د طالب سره زبا دې څنګه دا سوله کولای شي؟ نو خدا خو دې وکړي د اسلامي سره دغه سوله وسی، دغه اسلامي سره دا بندیان هم دې دغه بندیان خدای سوله نکړي، او خدای افغانستان ته سول راو دي. موږ به دغه دعا وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د لوګر ولایت نه محمد حنیف خبرې کوم. حزب اسلامي غند لوی جنایتکار په دنیا کې نشته، نو دا څنګه وایي چې حزب اسلامي ډېر قوت لري؟ څه قوت لري؟ دا ټول انفجارات چې کیږي ټول د حزب اسلامي له طرفه ده. کم خلک خو نه دي وزیر اول د ما خپل زوی وزیر ده. تاسو درغم خلک څه حالت درغم خلک تاسو هغه مثلا موږ د موږ مولي سوق پرګدي نه، د موږ ژوندۍ سوق پرګدي مال، د موږ نه پیسې هم اخلي، د شپې د موږ وهي تکوي کیندل سفر شل نه پر موږ باندې ټول ډوړي خوري، ځان هم تکوي، ما ځان هم تکوي. اتا کسان چې پولیس دی هغه نه پرګدي چې شهیدان کیږي، تل څنګه خلک خاک سي عسکري یا بل څوک دی. حزب اسلامي حکومت سر دوه نه دی، دا وایي چې د حزب اسلامي یو لوی حزب اسلامي نه لوی جنایتکار ایسوک نسته. افغانستان دغه برباد که دغه جنج تپلی ده، دغه حزب اسلامی تپلی ده. با سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زما نظر د محترم حکمتیار شاهی پراتب کی همدادم. زویمه هر هغه نیک اقدام ده، هر هغه پیل، هر هغه قدم چې د سولی خواته اخیستل کیږي، د افغانستان د جوړی خواته اخیستل کیږي، د تفاهم او ثبات خواته اخیستل کیږي، دا اقدام د قدر وړ ده او باید موږ دې ته ارزښت ورکړو. خو بعضې متاسفانه ویلای سو چې بعضې کړۍ دلته په افغانستان کې نه غواړي چې صلح او ثبات راشي، ځکه چې د هغوی هغه ډکې چې پیله نه لري خپل موقع دوی ټینګ ساتلی ده، په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې یا په اقتصادي لحاظ باندې. هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، هغوی همداسې ګډوډي غواړي. او بس دا خلک په دې همدې ګډوډیو کې دوی شکونه کوي، دوی ګټې لري، دوی خپلې نفع لري. که چېرته خلک دې ته اشاره کوي بس خلک چې دلته دا جنګسالاره ډله وله، نو موږ داسې وایو چې که چېرته موږ خلکو ته یعنی هغه خلک چې راځي د سول له پروسې سره یو کېږي او موږ ته د جنګسالار لقب ورکړو، دا د سولحې او دا د جوړې او دا د ثبات لاره نه ده. ځکه چې که وغواړو چې له خلکو سره موږ
حساب وکړو په هیواد کې نو بیرته دا یو دوام دی جنگ ده. او بیا په دې فسادونو کې په دې بدبختیو کې څوک نه شکل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سلام علیکم، زه احمد الله درزګان ولایت دراوت ورسوالی وشدون کیم. نور دراوت دا درې میاشتې کیږي چې لار باندې ده. د خوراکي توکو د کموالي سره مخ یو بوجي وړه په 4000 روپۍ د یو لیټر چیر په 300 کلدارې دي. والي صاحب کومندان د مې ولسوال د خپل چوکۍ په خاطر دا د ستونزې نه وایي. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه شپږ اووه میاشتې کېږي چې وروره دغه سړکان بندې، دغه ولسوالۍ وروره دغه فرجراوت باندې چې راخلاص ولسوالۍ دي، دغه د شید اساس په نامه ولسوالۍ او د سراب په نامه ولسوالۍ کې انډیکیټور سره بندې دي. وروره دغه مش په ولایت روزګان ولایت نو صورت للی دغه د وروره چې عمومي لار هم را باندې بنده ده. وروره ته چې راشي دا ژوند خپله ووینې، ته چې 2 ساعته دي دا شاعتان راواستې رشتي عمر صاحب چا غره چې دغه منځکا وویني چا وروره دا لار بند ده که نه ده. وروره راستې دغه لار وویني دا منځکا وویني دا خو د ولس سره دا خبرې وکړي. دغه شپږ اووه میاشتې کېږي چې وروره دغه منځکا بند ده. موږ وروره د سهار د ماښام په ډوډۍ کښې سیاریان یو. وروره دا لار ولې نه ده کېږي؟ ولې داسې کېږي؟ وروره ته چې راسې معلومات وکړي. موږ در به دره یو بېچاره یو، یو خوا ته مو لار راغله، مریضان لرو، دغه لرو، شهیدان لرو، وروره کشمګیر لرو، ته چې راسې موږ په ژوند کې ری ووهي. دغه ستاسو څخه به لویه لویه مهرباني ده. تاسو ته دا غوښتنه کوو چې تاسو راشئ دا منځکا ووینئ. نور مو وخت نه ضای کوو. تر خدای مو سپارمه، خدای مو کامیابه لره. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه تورخم له لندن دیواری ما منګور وروره دي. ترافیک نه ډیر بازار کی خلک وایي چې غلې دي چورول کوي د شپې. دا د ورځې غلې دي وروره، د ورځې موږ چور کړلو. موټر مخ کې ودرېږي وروره، ګوله راکه 2 سوه یا پلیټ کوي یا اسناد اخلي او ګشک دی سره وکړه. وروره په شارک دې سپاري نو موږ دا سفاري نه ده چې بلیاز د خدای بلیاز د قرآن باچایي خوا چې ګډه وډه شوله. وروره دغه ظالمانه خو موږ بس کوي که نه نه موږ زه نه ده چې زر دې خلکو هم غوړ دي دا غله ټول ورک شي. اطرافو ته ولېږه چې ما هغه د بار بي کېږي کېږي به ټول لرزه ټول شوي دي. روپۍ شل ترافیک روپۍ یو چوکې ولاړي.
السلام علیکم، زه تا اولاد کندهار ولایت څخه تماس کی. محترم اشرف غنی صاحب ته وایم چې د کندهار برق نشته، تشو وادي دي راکړې د برق سره ورځ ولې دوه کاله دي دغه د حکومت پر اساس د برق معلومات نشته. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ اورېدونکو او کارکوونکو ته سلام یم. بعد سلام زه د ملي اردو سرباز یم. باید د بالا مرغاو کې عملیات وشي. طالبانو ډېر هاو ښه جوړ کړي دي، باید دې چې ښه صحیح تصفیحي عملیات وشي او دا مکتبونه وار صحیح ورانې جاړ دي. وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم، بعد له سلامه ازادي راډیو ډېر ښې خپرونه لدی، بیا خصوصا د ازادي اورېدونکو خپرونه. نو موږ غواړو چې ازادي راډیو خطرناکه ورسېږي او د ټولو اورېدونکو نظرونه ازاد سریه به برخ پاره کړي. دا چې نه یې چې دولت وکړي حیرانو په ضد باندې خپرونه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه حاجي محمد الله د زابل د ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زمانه کې هیلې او سلامونه ومني. اوس ته له سلامه زما د تعلیم و تربیه د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې په زابل کې نن ورځ زیات شمیر ماشومان، تعلیمي ماشومان نن ورځ د تعلیم څخه بې برخې دي. د هغو ټولو یو علت او سبب دا دی چې ډېر زیاتره د غریبانو زامنان، د مظلومانو زامنان، د هغه بېوزلو او خلکو زامنانو مکتب ته ځي چې هغه په کور کې د ماښام د ډوډۍ وس او طاقت هم نه لري. لیکن هلته په مکتب کې دا فشار پر لګېدلی دی د سومدې رئیس چې تاسو به کالي کوئ، یو قسم شین ټوکر دی تاسو به دا ټوکر کوئ، بیا به په خیاط جوړوئ، په پلانکې دوکان کې خرڅېږي. نو دغه مظلومانو غریبانو
سیدی هغه واسو قدرت نه لري د چادرې زمنانی د چاتلور زمنانی د سرټونی روزانه پیدا کی چې هغه د کور په چری د کور چلاو کو کی یو مریض د نه جوړ علاج کو کی د کور کرایه په ور کی لیکن بیرته د دې وجه په خاطر باندې خپل ماشومان د مکتب را ګرځولي دي او موږ وینو چې په څو کې ګرځي. نو زما د ریاست تعلیم څخه دا غوښتنه ده که چیرې دغه شاګردان ته یا د دولت خوا د بودیجې څخه دې دغه کالي ورکول شي او که چیرې هغه نه په واسه سپره نو بیا دې اجازه ورته وکړي چې خپلو مکتبو ته ولاړ شي په هغو تیرو جامو کې. نور مو وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جوګر ولایت ولسوالۍ محمد اغه نه دی دینه او د کلینا زنګ وهم موږ یو دا ډیر اغل رو ګلال رو سمګه سمسن را لګو د موږ سمسن نه نشو د موږ کوم پیغامونه چې تر دې آرام نه نشو وي نو که تاسو کوم تر شات خوري شو سوال څه بلا ده موږ د عالمین ان الله څخه بشي در فضای ولایت معرفت نه او سهر حلق نه کلک دته چې کې د دې د سپې دنیا سي جوړي د خلک چې پیسې به نه لري هغه بیا جبران ټولي دا بیچارهګان کتاب واخلي کتابچه واخلي قلم واخلي شو واخلي د دې سپې معلم ته ورکړي درس هم نشته معلمین دي ټول دغه پیسې د لکان امکان لري چې دغه هغه وتل چې مکتبونه وتل چې خلک چې مکتب نه اخلي خلک د مکتب نه بچان وستري دي یورپې د نسوارو پیسې نه لري د دې سپې کوم کې دا بیچاره یادته یتیمان دي د مایوبین بچان دي یا څوک نه لري دا ویلي دي چې وزارت معارف نه موږ ته مکتبونه راغلي دي که څوک پیسې نه ورکړي نو هغه د مکتب نه خارج. السلام
ګران وروره، تاسو خو خپل نوم هم نو ذکر کړی، خو په هر صورت دغه د تاسو پیغام خپور کړ او به رشوته مخپور کړ. البته دا یو ټوکه و چې موږ په هیجو تاسو هم په ټوکه کې د رشوت خبره کړې و. زموږ لپاره رشوت دا دی چې تاسو خپل پیغام په واضح او د اورېدو وړ توګه ثبت کړئ، او بل تر ټولو غټ رشوت زموږ لپاره دا دی چې مسؤل چارواکي دغه پیغامونه واوري او د هغه د حل لپاره عمل وکړي. نو په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزه هم حل شوې وي او په دې هیله چې بیا هم موږ ته تلیفون وکړي، ستاسو د روغتیا او بریالیتوب هیله من یم.
وایه السلام علیکم. او دلالم د کتاب د تیزی د ولسالی ته خبرې کوم. ما د شرکونی څخه دغه خوښتي سره چې دغه بنجان د مسترخه واجیه وکړ دا بنجان جرایله کې او بل غشتنه می دغه د چې د کندهار د پیور سالی کې کاروبار نشته خواري نشته ځکه چې خلک ټول په نشو اخته دي. موږ غواړو چې دا سپیکې په افریقیا په اړه کې چې یو خلک یو کاروبار پکښو کې نو کارونه ټول په شپه په ولا دي. السلام علیکم. آزادۍ د رادیو څخه مننه کوم.
پیغام سب کول مدد د زابل ولایت له صغر ولسوالۍ نه خبر کوم. ز فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوي، خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پر بشپړ واکسین نه کوي او کوم د طالبانو له خوا زه هم څه ټینګار نشته ور باندې، خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې دي هغه خپل کار سم تر سره پدې نه رسوي او هغه چې راشي دلته زموږ بعضې کورونا ټوله پاتې وي او هېچا ته واکسین رسېږي نه، زموږ خبره باید د زابل و مقاماتو ته و دفتر ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي ټولو کارکوونکو او د ټولو اورېدونکو ته. ما غوښتنه د جبار صاحب قهرمان څخه دغه ده چې تاسو خو د سنګین ولسوالۍ هم علاقې چې د نوزاد و د مسکلا ولسوالۍ نه کړله د سنګین ولسوالۍ هم علاقې د پنځلس کاله کېږي چې د سنګین ولس کرد کرد یا هغه ماړه وو که تکبر رخوت ته تللي دي یا بلې ښار ته تللي دي په کښې چې طالبان دي خلک ظلمونه په خلکو ظلمونه کوي. خلک خو ستاسو سره دي، خلک خو تاسو سره در کوي. تاسو د سنګین ولسوالۍ هم پر لحظه خدای پرېږدئ، خلک و دغه طالبان سره پرېږدئ، خلک به در ته و تاسو ته درشي او که هغسې هم نه کوئ د سنګین د میوند کلي اردو د قومندان څخه زما دغه غوښتنه ده چې تاسو دا د سنګین ولس په توپو مه ولئ. دا خو تاسې خلک دي، دا خو د طالبانو خلک نه دي. طالبان په زوره په مسله کښې ډوډې په زوره ځینې غواړي، چایو په زوره ځینې غواړي، روپۍ په زوره ځینې غواړي. قسم په خدای دي که په سلو کسو کښې یو لا یا په طالب را ځي که یا یو طالب په کښې کښې د پیسو د پاره یې جنګ دی
پر پیسو بنجان دی شو خلق خپل د خوښ شي دغه طالبان ګرځه ولا که بس شي چې د امریکا طالبان زلمان دي. السلام علیکم زما پیغام سپور کې سلام.
زه سبحان الله د 1015 ایوان خرور دی ولې ایوال څخه تاسو سره دغه پیغام ته ایدم. زموږ دغه فراشي ته د کوم شي دغه زموږ غو مثال کوم غو شي دغه کوم نور شي مرایي دا موږ مرزمه ته ګمرا رسیږي دا غفین راځي چې شل دی اجر کوي چې کریشي تر اورځي دی نو هغه وی کړای دی نو ولې نو دا د مرکزی دولت څخه دغه توکو لري زموږ دغه شي کوم یو دا دا موږ ته مستقیم توګه په مستقیم نه پر باندې موږ ته توضیح وي. والسلام.
سلام علیکم. زه عبدالحمید د 2015 ایوان کو د ورته د لمړی لواس د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ غذا ډېره بېکاره ده د خوراک نه ده د شلو ورځو د یوې میاشتې غوښې ایښي هغه چې راځي دوی هم نیولی بېخي د خوراک نه یې نو موږ نه په کنډه کې نماینده لرو د خلکو د اردو په ساته یو نماینده شته بعد موږ ټولې ته یا پیسې ورکړي وچه خرچه ورکړي ژر کنډک ته خپله خرچه ورکړي چې هر څوک خپله خرچه کوي. السلام.
زه عبدالواحد د لوګر نه ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه دي ما غوښتنه له تاسې نه دغه ده چې زمونږ خبره د زراعت له مشرانو پورې ورسوي چې ما د زراعت له مشرانو نه دا غوښتنه ده چې سږکال په لوګر کې بادام زردالو دا ونې ټولې یخ ولي چې ټولو خلکو حاصل خراب شو دي ما غوښتنه دغه د زراعت له مشرانو نه چې تاسې داسې یوونه له زمونږ هېواد کې نه وي له ګاونډی هېواد ونه یې راوړئ چې وروسته ګل کوي داسې ونه راوړئ چې ډېر وروسته ګل وکړي د حمل په 18 په 13 په 20 باندې دلته هر کال هر وخت یخ وهي هغه دا ونې داسې نیال راوارد کوي چې مقصد هغه وروسته ګل وکړي دغه ما غوښتنه د زراعت له مشرانو نه ده نور هم په مخه ښه.
زموږ دا پیغام ده چې د کندهار په ولایت کې د ملکي شفاخانې ډاکتران ټول دوایې تر میاد تېرې خلکو ته ورکوي. زما انډیوالان ورغلي دي ټول هر یو چې ورشي هغه ګولۍ دوایو ته وخت تېروي به دا خلکو ته ورکوي. ټول غریبان خلک دي او بل له دغو دواو څخه استفاده کوي نو هغه دواوې د دې د مرګ سبب شي نو که دغه ما پیغام مو مشرانو ته ورسیږي او خلک په هغه هسپتال کې کار کوي هغه د ټول تر پښتنو را لاندې راول.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دوه ازادۍ ته ډېر سلامونه تقدیم دي. زه ملک محمد اګل د ولایت د کاپیسا د نوابات له کلي نه تماس نیسم. د منګه په نوابات په کلي کې خلکو ودو کې په هر ودو کې دزې کوي دي براګنده دزې کوي دلته خلکو په یو هیر خلکو کې اچي دغه ما خواهش له غټو مقاماتو نه ډېر خواهشمند دین چې دغه توجه خپل ډېر شدید توجه په د کاپیسا ولایت ته وکړي او زر ته زر یو کوم خاص ګروپ راولېږي دلته چې دغه امنیتي واکونه د خلکو ته دي د ملت خلکو ته دي دغه واکونه زر ته زر انشاءالله چې دی او د پایتکه ورته کیږي چې زر ته زر دغه غیر موصول مسله پاک ټول کی او دا د نوابات شخصي په کاپیسا کې په نوابات ډېر ډېر توجه کی ما د رادو ازادي کارکونکو نه او له غونډو تخنیکی همکارانو نه ډېر خواهشمند دي چې زر ته زر دائم غږ لوړ مقامات ته ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګران اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې تاسو ګران دوستانو د ازادي رادیو په سیستم کې ثبت کړی نو په دې هیله چې تاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو تر غوږو پورې رسیدلي او د دغه ستونزو د حل یو لار پیدا شوی وي د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغام نه راولېږي او په هغه کې خپل نظرونه ستونزې او وړاندیزونه بیان کړئ تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه روغتیا او آرام ژوند غواړم. خدای پامه.
دا
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه ترو
سلام و روز بخیر. 3 بجه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در یک ساعت